جرمنی کې د 2015 کال لومړۍ نیمایي کې د پناه اخیستنې قضیه د تیر کال همدې مودې پرتله نږدې 50% کمی شوې دي. د جرمنی د کډوالو او پناه غوښتونکو ادارې ویلي په دې موده کې افغانانو تر ټولو ډېرې د پناه غوښتنې ورکړې او ورپسې بیا د سوریې او نورو هیوادونو اتباع دي. د جرمنی خبری آژانس د شنبې په ماښام لیکلي د 2015 کال له پایله د جون تر وروستۍ نیټې نږدې 3000 کډوالو جرمنی کې د پناه غوښتنه کړې. تیر کال دې موده کې دا شمیر څه باندې 1,23,000 وو. د پناه غوښتنې په شمیر کې د کموالي اساسي لاملونه د جرمنی په پولو کې د کنټرول زیاتېدل، جرمنی ته د بالکان هیوادونو لخوا د کډوالو د تګ مخنیوي او د سوریې په سیاسي وضعیت کې بدلون ښودل شوی. جرمنی په څو تاریخجنو پیښو کې د کډوالو له لاسترلاسه وروسته د پناه غوښتونکو په وړاندې پولې سختې او تګلارې جدي کړې. په روسیه کې د طالبانو د حکومت سفیر او ځانګړي استازي مولوي ګل حسن حسن پرون شنبه د خپل باورلیک یوه کاپي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اندري یروویچ رودونکو ته سپارلې ده. دا ګام وروسته تر هغه اخیستل کیږي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د هغه هیواد سفیر د جولای په 3 اعلان وکړ چې روسیا د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د طالبانو تر وخت لاندې بختر اجنس په روسیا کې د خپل سفارت دی وی خبرپانی په حواله ویلي چې د باورلیک اصلي متن به د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وړاندې شي. د روسیې له خوا د طالبانو په رسمیت پیژندلو پراخ خبرګونونه پارولي. چین خپل طالب چارواکو د هغوی پلویانو او یو شمیر سیاستوالو د دې ګام هرکلی کړی. خو د بشري حقونو فعالانو، فعالو میرمنو او د طالبانو د تګلارو منتقدینو دا کار غندلی دی. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای د ایران او اسرائیل له جګړې وروسته د لومړي ځل لپاره پرون ماښام په عام محضر کې ولیدل شو. د رسنیو لخوا د خبرو شوو ویډیوګانې پر اساس خامنه‌ای د عاشورا د شپې د عزاداری په مراسمو کې لیدل شوی دی. خامنه‌ای د ایران او اسرائیل د دولس ورځنۍ جګړې لپاره تر اوسه د عام خلکو لسترګو پټ وو او د موده کې یوازې درې ویډیوي پیغامونه خبره کړي دي. د ایران او اسرائیل د جګړې پر مهال د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل دوی ته د خامنه‌ای د پټ ځای معلوم دی، خو په خبره یې دوی د وژلو نیت نه لري. او د امریکا په تگزاس کې د ویجاړونکو سیلابونو له کبله لږ تر لږه درسل وختانه مړه شوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اجانس نن یک شنبه لیکلي چې په مړو شوو کې 15 ماشومان شامل دي. د ژغورنې ډلو پرون شنبه د 200 غنجونو لټه کوله چې د یو سین پر غاړه یې کمپ وهلی وو. د غنجونې ترې تم شوي او تر اوسه د مړي ژوندې حال نه دی معلوم. تگزاس کې سیلابونه د جمعې په ورځ پیل شوي او دغلته د یو لوی سین د اوبو کچه 8 متره لوړه شوې ده. د تگزاس والی ګریګ ابوت په یو خبري کانفرنس کې دا وضعیت په ایالتي کچه یو ناورین یاد کړی او د وضعیت سره د مبارزې لپاره یې د ولسمشر ډونالد ټرمپ نه د فدرالي سرچینو غوښتنه کړې ده. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. په نږدې نیم ساعت کې د دغه راپورونو تفصیل اوریدلی شئ. ایران کې د کډوالو وضعیت د ملګرو ملتونو اندېښنې. سلګونه کډوال او لګکي اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور نیول شوی.
بدبختانه
مهاجرین د حالت بسیار بد قرار دارند.
یک هفته دو هفته که شده می روید.
لوپا ده مرغ کډوال په ډیر بد حالت کې دي. دا یو یادونه کیږي چې دا حال روان دی.
د کډوالو عالی کمشنرۍ د کډوالو استل یو ناورین بللی. د بیپولې ډاکټرانو ټولنې ویلي د ناروغانو د زیاتوالي لکبله یو شمېر روغتونونه په افغانستان کې تر فشار لاندې دي.
مون خصوصي روغتونونه ته د تګ توان نه لرو. مونږ له حکومت نه نړیوالو موسساتو څخه غواړو چې د خلکو د ستونزو د حل لپاره اسانتیاوې برابرې کړي.
نور راپورونه هم شته او په افغانستان کې مو د ماشومانو لپاره د یو کارتونیست ژوند او هڅو ته کتنه کړې.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلي راځو د سر راپورته. د ملګرو ملتونو کارپوهانو په ایران کې د افغان کډوالو او مذهبي او قومي لګکیو په وړاندې پرشته تبعیض، تاوتریخوالی او د هغوی په نیولو اندېښنه څرګنده کړې ده. په هغه راپور کې چې تازه د دغو کارپوهانو لخوا خپور شوی راغلی چې په دغه هیواد کې سلګونه افغانان او دغه راز مذهبي او قومي لګکي د جاسوسۍ په تور نیول شوی دي. په ورته وخت کې په ایران کې یو شمېر میشت افغان کډوال وایي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له پیل وروسته وضعیت ډېر کړکېچن شوی او دوی نشي کولای له خپلو کورونو ووځي. تفصیل له فیروزه عزیزی ناور.
په دې وروستیو اونیو کې له ایرانه د افغان کډوالو د نیولو او وستلو له زیاتېدو او پر ټولنیزو رسنیو له دغو کډوالو سره د ناوړه او لسپکاوي ډک چلند د ویډیوګانو له خپرېدو وروسته د ملګرو ملتونو کارپوهانو په ایران کې له افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي او ناوړه چلند د سمدستي پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. دغو کارپوهانو په یو راپور کې چې په دې وروستیو کې په خپل اکسپان خبر کړی ویلي، د ایران او اسرائیلو ترمنځ د 2015 کال د جون په 13 د جګړې له پیل تر اوسه سلګونه بهرني اتباع په ځنګړې توګه افغانان د ټولنیزو رسنیو کارونکي خبریالان د بشري حقوقو مدافعین او د قومي او مذهبي لګکیو غړي په ایران کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی دي. په دې راپور کې دا هم راغلی چې د وضعیت له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر لا پسې چټک کړای دی. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په راپور کې د ورکړل شویو معلوماتو له مخې یوازې په جون میاشت کې 2650 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي، هغه هم په داسې حال کې چې د دغو کارپوهانو په خبره په دغه هیواد کې د امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنې موجود دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي او د دغو کارپوهانو له ډلې ریچارډ بنیت په خپل اکسپانه د دغه راپور په بیا خپرولو په ایران کې له افغان کډوالو سره پر ناسم چلند نیوکه کړې او زیاته کړې ده چې دوی له سپکاوي ډک چلند سره مخ دي. په ورته وخت کې یو شمېر دغو کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د نښتو له پیلېدو وروسته د دوی پر وړاندې وضعیت ډېر کړکېچن شوی او د نیولو او ځورونو له ویرې له خپلو کورونو هم نسی وتلای. په تهران کې امیشت افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د استوګنې لپاره د ویزې د مودې له پای ته رسیدو وروسته د ایران د پولیسو لخوا د جاسوسۍ په تور نیول او بیا له دغه هیواد ایستل شوی دی. د زیاته کړه چې د ده د ویزې موده هم ختمه شوې او اړ دی چې د بندي په څیر په کور کې پاتې او د وتلو جرأت ونه کړای سي.
مادرم کې د اقامت تموم شوه بود په جرم جاسوسي گرفت شو شکنجهش کړه بود.
د پلان می چې د اقامت موده ختمه شوې و د جاسوسي په تور نیول او شکنجه کړه، په هي هم په زنجیر تړلې او خواړه او به هم نه ورکولې. څو ورځې د ایران د پولیسو په بند کې وو، بیا افغانستان ته واستول شو. دلته د کډوالو لپاره وضعیت ډیر خراب دی. هغه کسان چې د ایران د استوګنې کارتونه نه لري ټول د جاسوسۍ په تور نیسي او افغانستان ته استوي.
په ایران کې یو بل افغان کډوال چې د هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي، وایي چې له تیرو دوه اونیو راهیسې او د زورونو له امله د دغه هیواد د کډوالو ایستلو بهیر چټک شوی دی.
لوبد
مرغ کډوال په ډېر بد حالت کې دي. دا یو یا دوه اونۍ کېږي چې دا حال روان دی. ان هغه کسان چې ساتونکي دي یا په شرکت کې کار کوي ډېر په ویره دي. زموږ ډېر نږدې ملګري هم وایستل. وضعیت واقعا ډېر اندېښمنوونکی دی. هیله من یم چې دا وضعیت بدل شي.
دا په داسې حال کې ده چې په ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خپرېږي چې د ځینو کسانو لخوا له افغان کډوالو سره د ناسم او لسپکاوي ډک چلند ښکارندوی کوي. خو ازادي راډیو په خپلواک توګه د دغو ویډیوګانو دقیق وخت او ځای نسی تاییدولای. له ایرانه د افغان کډوالو د نیولو او جبري ایستلو بهیر په بیساري ډول په ځانګړې توګه د وروستیو نښتو له پیل راهیسې زیات شوی چې د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالو سازمانونو اندېښنې هم راپارولې دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري UNHCR افغانستان ته د کډوالو بیساري ستنېدل د پیچلي بشري ناورین یو برخه بللې او ویلې دي چې د جون له 13 راهیسې له ایرانه د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر په بیساري ډول ګړندی شوی دی. دغه سازمان په ټکو یوازې د جولای په لومړۍ نیټه له ایرانه څخه باندې 3400 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو کارپوهانو په ایران کې د افغان کډوالو او دغه راز مذهبي او قومي لګکیو په وړاندې تبعیض غندلې دی او د ایران له حکومت یې غوښتي چې دغه ډول چلندونه پای ته ورسوي. بل لور ته د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري له ایران د افغان کډوالو دراستنېدو لړۍ پیچلې بحران بللې دی. UNHCR په یو اعلامیه کې له ایران دراستنېدونکو کډوالو په کچه کې د بسیار د بیساري زیاتوالي خبر ورکړی. تفصیل لا اکرام الله اکرام اورو
د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یونیسیف د تیر جون میاشتې له 14 رئیس له ایران د افغان کډوالو د ستنېدو د بهیر زیاتواله پیچلې بحران بللې ویلې دي چې د غستنیدنه ډېرې په خپل خوخانه ده بلکې ډېروی د جبري ستنېدو لویر افغانستان ته د تک پریکړه کړي. دغه سازمان د سیمې له هیوادونو غوښتنه کړي ترڅو ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانانو د ستنېدو بهیر دی رضاکارانه خوندي او له درناوي ډک کړي، ځکه د یونیسیف په ټکو پر افغان کډوالو د فشار راوستل نه یوازې د سیمې د لازیاتی بی ثباتی لامل کیدای شي بلکې اروپا ته د کډوالۍ د نوې څپې د پیریدو لامل هم ګرځي. یونیسیف په اعلامیه کې چې جولای په 4 خبره کړې ویلي چې یوازې د همدې میاشتې په لومړۍ نیټه له هیواد له 3 زره ډیر افغان کډوال راستانه شوي. داسې مهال چې د اعلامیه پر بنسټ د روان کال د جنوري او جون ترمنځ په اوسط ډول د شمیر د ورځې 5000 کسانو ته رسیده. دغه سازمان ویلي چې د روان 2015 کال له پیل راهیسې 1,000,000 ډیر افغان کډوال په جبري ډول او په خپل خوخه بیرته هیواد ته ستانه شوي چې یوازې 1,000,000 له ایران ایستل شوي. یونیسیف په افغانستان کې د بیرته راستنېدونکو لپاره د بیړني او پام وړ مرستې غوښتنه کړې او ویلي دي په پولو کې د کډوالو د سمدستي اړتیاو د پوره او د راستنېدونکو د بیا یو ځای کېدو لپاره اوږدمهاله ملاتړ ته اړتیا ده. دغه سازمان ویلي ستنو شوي او کډوالو ستونزو ته د رسیدو لپاره د 214 میلیونه ډالر غوښتل شوي بودیجې نه تر اوسه دوی یوازې 28% ترلاسه کړي. په اعلامیه کې راغلي چې راستانه شوي افغانان په خپل هیواد کې هغه چې له بېلابېلو اړخونو له بحرانونو سره مخ دی د اړتیا وړ استوګنځایونو، روغتیایي خدمتونو او د زده کړو په ګډون پراخه ستونزې لري. په همدې حال کې له ایران یو شمېر راستانه شوي افغانان په هغه هیواد کې د سخت ژوند او له دوی سره د ایراني پولیسو د چلند بېلابېلې کیسې لري. د هرات په اسلام کلا کې د تازه راستنو شویو کډوالو په کم کې میشت نور محمد چې 3 وړاندې خپل تکسیزي کورنۍ سره یو ځای د غزې تر رسیدلې ازادي راډیو ته ویل
بیخي مهاجرین افغان
دی وای دوی افغان کډوال ډیر زوروي چې اردوګات دی یو سی هر یو درنه پیسې اخلي کنزلي کوي بدره دی وای موږ 4 په اردوګا کې و ان یو ګلاسوبۍ نه راکولې چې وبم مو غوښتي ویل به په پیسو یو اخلي یو بوتل موږ ته په 50 تومن راکولو ډوډۍ خو اصلا پیدا کیدنه
کلی پیدا نه مېشو.
په همدې کم کې بل میشت راستون شوی 55 کلن سید حسین ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت غوښتنه وکړه چې په کور دننه د خلکو لپاره کاری زمینی برابرې کړي.
برای ما کار فراهم کنه مناسب بدبخت
دی وای موږ ته کار او روزګار پیدا کړی زموږ درد واوري زموږ دراتونکو غم وکړي حال ته به موږ ته ویل چې تاسو جاسوسان یاستې موږ څه کړی ایران افغان کډوال وابات کړي موږ له اسلامي امارت غوړو چې امن شته خو کار نشته موږ ته کار برابر کړی دا پتا چل کې چې په روسي کې ایران د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر په بیساري ډول زیات شوی چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بیلابیلو بنسټونو اندېښنې راپارولې. تازه د بشري حقوقو د آسیایي فورم له ایران د افغان کډوالو د ډلیز اخراج د مخنیوي غوښتنه کړې. دغه فورم په یو بیان کې په دې اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د تیر جون په 19 ایراني چارواکو په دې هیواد کې میشتو افغان کډوالو ته یو وار بیا خبرداري ورکړ چې د جولای تر 6 د دې هیواد ووزي کنه په وړاندې به سخت قانوني اقدامات وشي. له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په یو اعلامیه کې ویلي وو چې د کډوالو وروستۍ پراخ استنیدنې د دې هیواد بشري ناورین چې لا وړاندې د نړیوالو مرستو د کمښت او وچکالۍ له امله سخت شوی او پیچلې کړې. یوناما خبرداري ورکړې وو چې که سمدستي او مؤثر ملاتړ ونه شي نو راستنې شوی کورنۍ به له ژورې بېوزلۍ او ناهیلۍ سره مخ شي. خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د بیپولی ډاکټرانو سازمان ام اس اف ویلي چې د افغان ماشومانو په منځ کې د ناروغیو د زیاتېدو له امله په هلمند، هرات او بلخ ولایتونو کې د دې بنسټ تر ملاتړ لاندې روغتونونو باندې فشار زیات شوی. دغه سازمان په یو راپور کې ویلي چې د روغتونونو د ډاکټرانو، بسترونو، درملو او طبي وسایلو له کمښت سره مخامخ دي چې له دې امله د ماشومانو سمه پالنه او درملنه ورته ستونزمنه شوي. په همدې حال کې یو شمېر هغه کورنۍ چې خپل ماشومان د درملنې لپاره روغتونونو ته وړي هم د اسانتیاوو، د متخصصو ډاکټرانو او درملو له نشتوالي شکایت کوي. تفصیل په دې راپور کې
دا انجلی د هلمند ولایت اوسیدونکو ده. وای کوچنی ورورې په خورځوکه یخته دی، خو خبره ده درملنې لپاره یې په روغتونونو کې لازمې اسانتیاوې نشته. د چینې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل څو ځلې یې خپل ناروغ ورور دولتي روغتونونو ته وړی، خو په خبره یې کله د ګڼه ګوڼې له امله ورته نوبت نه رسیږي او کله سمه درملنه یې نه کیږي. د بلخ ولایت اوسیدونکو مهناس هم په دولتي روغتونونو کې چې د بهرنیو مؤسسو په ملاتړ فعالیت کوي له روغتیایي ستونزو شکایت کوي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
مشکلات صحي فعلا د ولایت بلخ سابق کده زیات شده او تقریبا یک هفته یا درس پیش با یک از دوستان
په بلخ ولایت کې روغتیایي ستونزې د پخوا په پرتله زیاتې شوې دي. شاوخوا یوه اونۍ وړاندې له خپلې یوې امیندوارې ملګرې سره دولتي روغتون ته تللی وم. د روغتون دروازې نیولې تر معاینې پورې دوی پیسې غوښتې، په داسې حال کې چې پخوا داسې نه و. ناروغان په لیکو کې ولاړ وو، امیندوارو مېرمنو درد تېروو. دا ټولې ستونزې یوازې د دې لپاره دي چې د دوی اقتصاد ښه نه دی، ځکه دولتي روغتونونو ته ځي. له هغه وخته چې مرستې بندې شوې وړیا درمل هم نشته.
په افغانستان کې د نازک روغتیایي وضعیت په اړه د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د بې پولې ډاکټرانو سازمان MSF د پنجشنبې په ورځ د جولای په درېمه په یو راپور کې ویلي چې د ماشومانو ترمنځ د ناروغیو د زیاتېدو له امله هلمند، هرات او بلخ ولایتونو کې د دې بنسټ تر ملاتړ لاندې روغتونونو باندې فشار زیات شوی دی. د یاد سازمان په ټکو دغه روغتونونه د ډاکټرانو، بسترونو، درملو او طبي وسایلو له کمښت سره مخ دي چې له دې امله پکې د ماشومانو سمه پالنه او درملنه ستونزمنه شوې ده. د بې پولې ډاکټرانو سازمان زیاته کړې چې ډېر شمېر ناروغ ماشومان روغتونونو ته راوړل کېږي، خو ډیری د طبي پاملرنې ترلاسه کولو مخکې باید اوږد انتظار وکړي. یاد سازمان وایي د هلمند د بوس روغتون په بیړنۍ څانګه کې د درملنې لپاره له 50 کلونو د کم عمر مراجعینو ماشومانو شمیر په 2022 کال کې له 450 په 2040 کال کې 1,22,000 ته لوړ شوی دی. د یاد سازمان شمیرې ښیي چې یوازې د روان کال په اپریل میاشت کې نږدې 14,000 ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي د روغتون بیړنۍ څانګې ته ورستل شوي دي، چې د 2020 کال راهیسې د میاشتنۍ مراجعې تر ټولو لوړه شمیره ده. د بې پولې ډاکټرانو سازمان راپور دغه شان ښیي چې د 2015 کال په لومړیو 15 میاشتو کې په هرات کې د دې مؤسسې په ملاتړ د روغتون په بیړنۍ څانګه کې هر ورځ په اوسط ډول د 3,450 ماشومانو درملنه شوې چې د تېر کال د همدې مودې په پرتله 20% زیاتوالی ښیي. په یاد روغتونونو کې ډاکټران دا حالت تاییدوي او وایي چې د هرې ورځې په تېرېدو د ناروغانو شمیر زیاتېږي. د هلمند ولایت د بست ولایتي روغتون د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر شیرعلي زهیر د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د جنوري په میاشت کې د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د اجرایوي فرمان تر صدرېدو وروسته د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې وځنډول شوې. ټرمپ هغه وخت ویلي و چې د دې مرستو بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. د دې مرستو بندېدو د روغتیا سکتور په ګډون په افغانستان کې په بېلابېلو برخو اغېز کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر د روان کال د جوزا په 15 ویلي و چې د امریکا لخوا د مرستو له بندېدو وروسته په افغانستان کې د 422 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه درول شوي دي. بلخوا د افغانستان د اکثر ولایتونو په ځانګړي ډول د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي تل د روغتیایي مرکزونو او مسلکي ډاکټرانو له نشتوالي شکایت کوي او وایي چې ستونزې باید هوارې سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په اسرائیلو کې پرون شنبه خونړۍ ورځ وه. هغلته د لږ تر لږه 2 امریکایي مرستندویانو د ټپي کېدو راپور خپور شو. په نورو پیښو کې بیا لږ تر لږه 70 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته اوریدلی شئ. د غزې د بشرپالنې بنسټ ویلي چې دوه امریکایي مرستندوی کارکونکي شنبه هغه مهال ټپیان شول چې د هغوی لوري ته لاسي بمونه وغورځول شول. دغه بنسټ ویلي برید په ظاهره د دوه بریدکونکو لخوا د مرستو د ویش دی او پروګرام په پای کې شوی دی. د غزې د بشرپالنې بنسټ جی ایچ ایف په مرستندوی امریکایانو سربیره د خپلو چارو د امنیت لپاره د امریکا د پاوز خصوصي قراردادیان هم ګمارلی دي. سملاسي معلومه نه ده چې برید د چا لخوا شوی. اسرایلی چارواکو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. پر دې پیښې سربیره په غزه کې له تیرو څلورویشتو ساعتونو راهیسې د نورو تاوتریخجنو پیښو راپور هم ورکړل شوی دی. رویټرز د غزې روغتیا وزارت په حواله ویلي چې یاده موده کې د اسرایلو په بریدونو کې لک تر لګه او یا تنه وژل شوې دي. په دوی کې درويستنه هغه مهال وژل شوې چې د مرستو اخیستلو لپاره د مرستو د ویش مرکزونو ته ورغلي وو. د غزې د بشرپالنې بنسټ له تیرې مې میاشتې راهیسې غزا کې د مرستو د ویش پروګرامونه پیل کړي او ادعا یې کړې چې تیرو څو اونیو کې 250 میلیونه څاخته خواړه پر خلکو ویشلي. د غزې جګړه هغه مهال ونخته چې حماس وسلوالو چې امریکا او اروپای ټولنه یې ترهګر بولي د 2023 کال د اکتوبر په ومه پر اسرائیل او غلچکی بریټ سره 1200 کسانو وژل او 250 نورې برمته کړل. له همغه مهال تر اوسه د اسرائیل په بریډونو کې څه باندې 50,000 فلسطینیان وژل شوی او غزان کې د لخوا سره یو شوی ده. د تاریخوالو له دغه راپورونو سره هممهاله حماس د جمی په ورځ ویلي چې د امریکا په منځګړیتوب د غزې د اوربند وړاندېسته په مثبت روحیه ځواب ورکړي او چمتو دي چې خبرو تکینی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د تیر اونۍ د سه‌شنبه په ورځ غزا کې د دوه میاشتنی اوربند لپاره وروستای وړاندیز اعلان کړ او ویل اسرائیل شرایطو ته چمتووالی خودلې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې ټاکل شوی د دوشنبه په ورځ واشنگټن کې د ډونالد ټرمپ سره وګوري تر اوسه په رسمي ډول د اوربند وړاندې شوی طرح ته ځواب نه دی ویلی.
ل خبرونو ور اخوا
اوریدونکو د خبری مجلې پای ته نږدې شوی او سم راځي د چې انیمیشن یا کارتونی فلمونه د اشیاء او اشخاص او هغه ډیجیټالي انځورونه یا تصویرونه دي چې لیدونکي متحرک احساسوي. دا فلمونه هر څو ګوري خو ماشومان ډیر خوښوي. د ماشومان د ادبیات او هنرونو فعالان وایي د کارتونی فلمونو لیدل ماشومان ته هم تفریده او هم روزنه. د دې فلمونو افغان جوړونکي مجیب الرحمن ایمان د خپل کارونو په اړه لازادي رادیو سره خبرې کړې دي.
راځه چې دا نو خو خمستي وکړه.
د ماشومانو لپاره د انیمیشن یا کارتونی فلم چې تاسو یې یو برخه واورید افغان ځوان مجیب الرحمن ایمان جوړ کړی دی. ایمان چې د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی لوړې زده کړې د لسانس تر کچې د تاریخ په برخه کې کړې دي. خو د انیمیشن یا کارتونی فلمونو جوړولو ته څنګه مخه کړه ایمان وایي
په پنځن کې چون په مغو وختو کې به د ما ډیزاین او دغه شانو سلاکا وي اوس مزداو او هغه وختو کې کابل کې دومره ډیر فرمختللی کورسونه او د شانو نو انټرنیټ هم دومره ډیر نه وو. یو کم انټرنیټ مو درلود او په غو کې به ما سره لګي او مده شان به مې آنلاین ارز د کول.
ایمان وی به وروسته ځینې کورسونه پیدا کړل او ګرافیک ډیزاینینګ وویلو. 2D او 3D کارتونیان یې زده کړل او په دې برخه کې بیلابیل دندې هم ترسره کړې دي. خغل ایمان د دې کارتونونو په اړه ډېر جزئیات ورکوي.
په دوه بخښو باندې وشل شوی یو هغه کارتونی دي چې چاپی وي بل هغه کارتونی وي چې انیمیشن لري. انیمیشنی کارتونی بیا په دوه برخو وشل شوی دي. یو 2D کارتونی ورته وي د موږ تاسو چې ورته دوه بودی وایو د دوه حرکت نسبتا دومره منظم نه وي خو بیا هم په اوس وخت کې چې د AI وروتلې دي او پروګرامونه پرمختګ کړی دي تړي راحت منظم شوی. او بل ډول چې دی 3D کارتونی ورته وای چې غبی درې بودی دي او نسبتا غا کارتونی ښه داستان پکې جوړیږي حرکت آسان وي.
ایمان وای تر اوسه ځان ته نورو کسانو ته د غوی په غوښتنه ګڼ انیمیشنونه یا کارتونی فلمونه جوړ کړی دي. دیش کلن مجیب الرحمن ایمان چې خپل هم د کارتونی فلمونو لیدل خوښوي وای د دې فلمونو خېګڼه دا ده چې د هر عمر سړی لیواله وي. دی د انیمیشن یا کارتونی فلمونو د خېګڼو په اړه وای
دا عموما د پیغام رسولو تر ټولو ښه وسیله ده. کارتونی د اول سر نه چې د کارتونو تاریخ مطالعه کو تر نن پورې په دوی کې کمښت نه دی غلی بلکې زیاتښت پکې غلی دی. او راس تربلی ډیریږي د هر عمر سړی کارتونی ګوري او پیغامونه ورځ نخلی د ټولنې د اصلاح د ماشومان او د روزلو د هر څه د لپاره پیغامونه پکې رسول کیږي.
ایمان وای نوري خګنې د دې چې د دې فلمونو جوړول د نور فلمونو په شان ډیرو وسایل او امکاناتو او بهر ګرځېدو را ګرځېدو او د شارټونو اخیستلو ته هم اړتیا نه لري، خو په خبره د دې جوړول هم بیلابیل پړاوونه لري چې وخت غواړي. انیمیشن یا کارتونی فلم د فلمونو هغه ډول دی چې پکې د اشیا او اشخاصو ډیجیټل انځورونه یا تصویرونه داسې ښودل کیږي چې لیدونکي متحرک احساسوي. که څه هم د ایمان په خبره کارتونی فلم یا انیمیشن د هر عمر خلک ګوري، خو ماشومان یې ډیر خوښوي. د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو فعالان له دې ډلې د ماشوم د ادبیاتو کور مرستیاله اسما کاکړ وایي د کارتونی فلمونو کتل ماشومانو ته ډیره ګټه لري، خو په خبره د ماشوم عمر ته په کتو باید د محتوا له نظره د فلم په انتخاب کې ورته دقت وشي.
دغوی تخیلي ځواک پیاوړی کوي، ژبه زده کوي، خبرې زده کوي، ښو اخلاقو ته یې هڅوي، دوی ته زده کړه خوندوره کوي او د دوی لپاره ډیره ښه ساتیري ده او دوی ته خوښي ورکوي. خو مهمه دا ده چې د ماشوم عمر او محتوا ته باید پاملرنه وشي.
نوموړي زیاتوي دا ځکه مهمه ده چې په ځینو کارتوني فلمونو کې تاوتریخوالی هم شته، له واقعي ژوند لرې کېدل هم، ارزښتونه او باورونه پکې اغېزمنېدل او ماشومان په تلویزیون یا ځیرک تلیفون کتلو هم روږدي کېدای شي. هغه ټکي چې زموږ د مرکې سړی مجیب الرحمن ایمان هم ورسره همغږی دی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. نیکی هیلی اخترامه دی ازادی رادو محترمو کارکون کتا و دی ازادی رادو اولیدون که اولیدون کتا. زا غارم چه اخپا نظرم شریکم او یو غختان هم دی طالبانو نم لرم. دقا مکتبونه چه بند کردی دی دی طالبانو دی راتک سرسم مکتبونه بند شدی دی جناکیانو. تقریبا دی سیونه چه دولت دیالس سفالس بیلونو پوری زیاد و کم انسانان پا کور کناسی دل دی کوم ماشونه چې درلودل هغه ماشونه د لاسه ورکړل او بس داسې والا سره مخ شو. نو جنکیانې چې د پوهې د شریعت له نظره هم حق او حقوق لري، په ټول کې افغانان ټول حق او حقوق لري چې په افغانستان کې کار وکړي او ملت ته کار وکړي او د اتحاد او اتفاق لپاره کار وکړي. نو زما دغه غوښتنه ده د طالبانو نه چې مکتبونه دې خوشي کړي او مکتبونو په خوشی کولو کې د افغانستان د پرمختګ د آبادی ګټه ده، په کې افغانستان ورته پرمختګ کوي، افغانستان د آبادی طرف ته ځي، ځکه چې خزی انجونې د افغانستان د پوره نیمه یو برخه ده په نفوس کې. نو په دغه سات باندې د شریعت له نظره چې د پوه شو په قرآن شریف کې هم راغلي دي چې مسلمانان ټول سره خور او ورور دي. اسلام آباد لره کامیاب اوسئ، ښه ژوند ولرئ.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید یو حل لار ورته پیدا سي، یو میکانیزم ورته جوړ سي او نجونې خپل زده کړې وکړي. دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي. نو دا د افغانستان یو کشر دی باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غمی وخوړ سي. وسلام با احترام.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمو نظر دا دی طالبان باید د ښځو او نجونو تعلیم ته زمینه برابر کړي او هم مناسب چاپیریال برابر کړي. که د واقف د نظام په لاس کې ده، نو دا باید هم سیاسي لاسته راوړنه یا هم دینی لاسته راوړنه.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د آزادی
میلمه.
سلامونه د ازادي رادیو اوریدونکو، ستړي مشه د ازادي میلمه پروگرام ته مو زه فريده سيال هرکلی کوم. نن را سره په پروگرام کې د زابل ولایت اوسیدونکو بریا سواک ده. بریا سواک د چې څوک ته زده کړې چرته کړې دي او همدارنګه د سوداګري ژوند پیل له کوم ځای کړې دي، نن نور سره په ازادي میلمه پروگرام کې خبرې کوو. بریا جانې ستړي مشه، پروگرام ته بخیر راغلي. په پیل کې راته وایي چې بریا سواک څوک ده، پیدایښت چرته شوی او زده کړې چرته کړې دي؟
سلامونه تاسو ته فریدا جانې او ټول اوریدونکو ته، چې زما آواز د ازادي رادیو څخه اوري. زه بریا سواک یم د افغانستان د زابل ولایت څخه. چون ما خپل د مکتب د ختمیدو څخه وروسته په مختلفو بخشونو کې ما زده کړې کړې دي. مثال ساينس څنګه ده، چې له ساينس څنګه فارغه یم، همداسې قابله کې ده چې خپل قابله یم. او په همدې نږدې وختونو کې ما بزنس ته مخه کړې، تجارت ته او مدني فعاله یم.
کدا راته وایي بریا جانې، په زابل ولایت کې تاسو ول چې هلته مو زده کړې کړې دي، د خونځیو په اړه ته وایست خلک شکایت کوي چې په زابل کې په دغه تیر شلو کلونو کې جګړه وه، اول تنجونې له زده کړو ډیره برخه یې محروم وي، او دوی خونځی نه درلودل، خونځی ودانۍ نه وي، خو ستونزې ډیرې زیاتې وي. ستاسې مکتب څنګه و؟ د هغې کیسه کې راته وکړې، او ښوونکي مو څوک وه؟ ښځینه استادانې وې که نارینه استادان هم پکې وه؟
ډېره زیاته مننه. چونکه زه وایم موږ خو خپل درسونه وخت جمهوریت کې مثال پای ته رسولي، زابل ولایت رښتیا هم تقریبا همداسې و. چون موږ خپل درسونه مرکز کې سرته رسول دي، زموږ ټوله استادان چې وو هغه تقریبا ډېری زنانه وو. او مشکلات وو د ښځو په وړاندې، چون دایم افغانستان داسې په یو حالت کې ده چې دایم د ښځو زنانه په وړاندې، د خویندو په وړاندې، یعنې د زده کړې تحصیل په وړاندې ډېر مشکلات وي. نو زابل همداسې ولایت وو، چون ډېری مشکلات چې موږ درلودل د ښځو د زده کړې تحصیل په اړه، هغه په ولسوالۍ کې، یعنې د مرکز څخه په لرې پرتو سیمو کې، دا چې مثال د زده کړې تحصیل نه درلوده، یا هم د دې کورنۍ د اجازه نه ورکول، ځینې داسې نور مشکلات وو. تقریبا مشکلات زیات وو زابل ولایت کې نسبت نور ولایت ته، شو مثال رقم زون ته مشکلات وو ډېر.
او بریا جانې، تاسو چې کله ښوونځي ته تللی، د هماغه ساده لباس د مکتب چې د نجونو درلودو، هغه مو اغوسته که نه حجاب چادري مو ورسره کوله؟
یعنی زه چې خپل حقیقت درته وایم، هغه وخت کې زموږ دا لباس که څم سپین ټیکری وو او نور تور مکالي وه. خپله که زه درته وایم، په مختلفو روشونو طریقو سره، مثال موږ خپل حجاب راته وایي، هغه وخت هم حجاب وو. اکثر خوانده به دا شنه چادری کولی، او ما خپل چې مثال کولی دا حجاب تور حجاب مو کوه، او اکثر سی خوانده یم ولی چې دی بتلی موټر کې تلی ورتلی، دی به نه به حجاب کوه نه به چادری کوه. نو په دغه طریقو سره خوند خپل درس تعلیم ته دامه ورکوه.
د کورنۍ پړرته وایه، څومره کورنۍ آماده وي چې نجونې پریږ دی یلته درس وایي؟ لکه د مرکز نه علاوه نور ولسوالۍ و کې کورنۍ نارینه غوښتلې چې نجونې لاړ شي مکتبونو ته درس وایي؟
بلې، لکه څنګه چې ما مخکې هم اشاره ورته وکړه، په لرو پرتو ولسوالیو کې سیمو کې تر ډېر حده پورې پلارونو اجازه نه ورکوله خپلو لورانو ته، خویندو ته، چې سمدي لاړ سي تحصیل وکړي، په سر تعلیم وکړي، مکتب ته لاړ سي، حتی یو عادي مدرسې ته لاړ سي. چون فرق یې تر ډېره حده پورې په زابل ولایت کې همداسې یو مشکل و چې اجازه یې تر ډېره حده نه ورکوله خپلو زنانه طبقې و ناسته چې دی لاړ سي. او اکثره داسې خوندې هم موږ لرلې چې دی په پټه باندې د فامیلونو سره دی مکتب ویله، او ډېره داسې خوندې هم ویلې چې دی پلرونو تشویقولې د غرونو د خوا، د خاوند د خوا، دی به خپل مکتب ویلې. نو فرق یې لرئ، خو ډېره که زه درته وایم فوکس په دې باندې دی چې ډېرې خویندې موږ په د تحصیل تعلیم لګاسې دې برخې وي، او په ډېر رنج سره به دی کولې به هم زده کړې ډېر په سختۍ به ویلې په پټه توګه، یا همداسې نور طریقې به دې کارولې، تر ډېر حد پورې ورته اجازه نه وه.
ستاسې ملاتړی څوک و په کور کې؟ خپله دې ډېره مبارزه وکړه که نه، کورنۍ کې هم د سره چا لاس یو کړی و ستا ملاتړی کوه چې زده کړې وکړې؟
بلې، زما مورجانه شکر چې ژوندۍ ده. تر ننه پورې که څه ما واده کړی دی خو تر اوسه پورې بیا هم دایما ملاتړ یې ده. دایم او ورپسې مې پلارجان چې هغه خپله یو باسواده کس و د تعلیم او تحصیل شوقي و تر اوسه پورې، نو هغوی ما سره ډېر کومک کړی دی او زه منندوی یم. ډېر کومکونه یې ما سره کړی دی، ما ملاتړ یې کړی دایم.
ښوونځي کې بیا تاسې خپله څنګه وایې؟ ستا شوق څومره و چې درس ووایې؟ که مضمون دې خوښي ده تکړه وي نه وي
د ځان صفت به وسي صفت به یې نه کوم، حقیقت به ووایم. ما تعلیم او تحصیل سره ډېره بېحده شوخه علاقه ده. د هماغه وخت چې زه پرې پوه شوی یم چې دا تعلیم او تحصیل دی، او تر اوسه پورې زه د څلورم صنف څخه تر دولسم پورې زه اول مره فارغه شوې یم. بیا همداسې چې مثال ما وویل چې ما ساینس څنګه ویل، قبلګي په دو کې هم زما ټولې فیصدي له نوي څخه پورته، یعنې زه ډېر لوړ درجه فارغه سوې یم. چون دا د خاص شوخه علاقه څخه کېږي، تر اوسه پورې زه مطالعه کوم په مختلفو بخشونو کې او زه خپل مطالعې ته دوام ورکوم. یعنې که څه هم زه اوس فارغه سوې یم، خو زه بیا هم تر ډېر حده پورې کوشش کوم خپل ټول وخت یا ډېری وخت مطالعې ته ورکړم.
مکتب نه مو یادونه وکړه چې لومړی فارغ شوې یاستې، بیا پانتون مو دولتي وویلې که نه شخصي مو چېرته زده کړې وکړې؟
نه، ساینس څنګه چې مې ویلې ده دولتي مو ویلې ده، دولتي مو ویلې ده. او بیا چون ما خپله قبیله کې ویلې ده، مې قندار ولایت کې ویلې ده، دا به شخصي و. ساینس څنګه مې دولتي ویلې ده او قبیله کې شخصي فارغه یم.
په قندار کې مو ساینس پانځه مو ویلې مالته که نه زابل کې؟
نه، قندار ولایت کې مې قبیله کې څنګه ویلې ده او زابل کې ساینس نه فارغه یم، ساینس ډپارټمنټ.
د پانتونونو وضعیت زابل ولایت کې څنګه ده؟
فعلا
پخوا لکه چې کله درس ولا هغه وخت کې څنګه و؟
پخوا چې فعلا خو ټول خبر چې پخوا په دغه لیدل شو زبر وړاندې کده پخوا خبره وکمه، اما خبره کېږي ډېرې خو د شوق علاقه لرله چې د نور هم خپل مثال مکتب سره مثال تحصیل دوام ورکړي. دې اجازه نه لرله یا بدستی، چون که فکر مکړی وي اکثر پښتانه داسې و دغه لري عادت خونه چې به درسونه به ویلې کله چې دولسم سفر دې بدستی واده به ورته وکړه نامزاد به کې، بیا و یا د فامیل د خو اجازه نه وي څنګه. خو بیا هم زمينه برابر و شوز ته تر ډېر حد پورې خوند ته چې دوی لوړې زده کړې وکړي، یعنی خدای چې ډېر مشکل و. بابا چې ما خو چې ما دولتي ویلې ده د فامیل له خوا مشکل و، د فامیل له خوا مشکل و چې ته اجازه نه ورکوله چې دې نورم خپل ځکه څه کوي چې کوي کنه نور تحصیل څه کوي آیا دولسم دی ویلې. نو دا شی مشکل هغه وخت کې ډیر.
پاپا پانتونی زده کړو کې مور پلار ستا ملاتړی و؟
بله بله، او مخکې مې هم ویلې یادونه مې کتر نه نه پور چې زه کوم مقام او موقف کې یم، زما مور جان او دوم کتن کې پلار جان امام لاتړی.
بریا جانې، د واده یادونه مو وکړه چې کله نجونې په زابل یا په ټوله کې ساسي په سیمه کې له مکتبه پخوا فارغې دی چې اوس خو زده کړې نشته ده، کورنۍ به ورته ویل چې بس د دولسم صنفه پورې دی ویل نور مه وایه. تا کله تصمیم ونیو چې واده وکړې؟
ما هم کله چې مې مکتب خلاص کړ ساینس څنګه مې وویلې، کله چې له ساینس څنګه داسې تازه فارغه سوم، نو بیا چون تصمیم ونیوه دا مې شو بله چې زه مثال واده وکړم. بیا نو کله چې مې واده وکړ قندار ولایت کې، نو د هغې څخه وروسته د واده څخه وروسته هم بیا ما خپل زده کړې ادامه ورکړ، بیا ما قابلګي څنګه ویلې ده، نو تر دې دمه پورې زه خپل زده کړې کوم که غار بخش وي زه دا ادامه ورکوم دوام ورکوم.
که د پښتون ډېر شخصي نه وي واده مو په خپل خوښه کړی که د کورنۍ خوښه؟
تر ډېره حده پورې که زه ووایم یعنې سم په نیمایي ام زما خوښ و ام د فامیل، او زه فکر کوم چې داسې ودونه به ډېر کامیابه وي که نه چې هم د پلارجان مورجان رضایت وي او خپل همدا مکس ما د خوښ هم او د فامیل په خوښه مې هم.
درس پر واچ پړه بیروسته د نه پوښتنه وکړم، په زابل کې په ټوله کې نجونې څنګه دي؟ آیا دوی کولی شي په انتخاب کې لکه څنګه چې تاسې یادونه وکړه یو څه داخله وای نور نجونې هم داسې دي که نه یوازې کورنۍ په خپل خوښه ورته سړی پیدا کوي انتخابي ورکوي؟
لکه څنګه چې مثال مالته ژوند کړی دی بیا معلومات لرم زابل ولایت کې هم خپل یو مرکز ښار کې هغه فاملونه چې هغه سواد لري با سواده وي سواد خوشوي هغوی تر ډېر حده پورې اجازه ورکوي خپل لورانو او خویندو ته چې هغوی پخپله تصمیم ونیسي. خو متاسفانه دا مشکل نور هم زیات سوی دی. پخوا په کچې په پرتله نور هم ډېر سوی دی چې په لورو پرتو سیمو کې زموږ خویندې دا حق او اجازه نه لري چې هغوی پخپله خوښه باندې خپل د ژوند تصمیم ونیسي، خپل تړون ونیسي خپله خوښه باندې. تر ډېر حده پورې هغوی جبري نکاحګانې دي او یا په بدل کې د خپل پلار یا ورور یا ځین داسې نور مشکلات دي چې دی ودونه کوي. تر ډېر حده پورې په سیمو کې په لرې ځایونو کې دي حق نه لري چې خپل خوښ باندې تصمیم ونیسي، ځکه چې دا کار وکړي دوی دپاره شرماواره خبره ده، دوی دپاره یو تانهدار خبره ده، دوی دپاره یو تانه او پیغور دی، دوی د رسم او فرهنګ او رواج په ټکر کې دی دا خبر راځي. دوی ودونه کوي د فامیلونو په خوښه باندې، خپله خوښه باندې نه.
په ټوله کې واده کول څومره مصرف لري په زابل کې؟ مثلا پنجلې باندې تاسو ولور اخلي او د لک کور باید انجلې جیز وکي یا کنجلې کور نه خپل جیزي برابرې درس مرواج پړې ته وایي؟
کزه درته وایم فردا جانې په زابل ولایت کې چې دا ولور نسبت نور ولایت ته چې زه قرباني خبره لرم، مثال لکه وردګ ولایت سنور ولور زیاته یا ولرونه پر پنځه لکه شپږ لکه ولکه افغانۍ باندې رسیږي. او دو سره سره به د خاوند فامیل به هم تلاور کوي، هم به کور کوي، هم زه نور مصرف ورکوي. د انجلۍ کورنۍ چې د فقط همدغه ولور اخلي که پنځه ووایه، یعنی د دې هغه کم ټیټ ولور چې دی هغه پنځه لکه زبل ولایت کې.
بیا د انجلۍ پلار د پیسو چکي په بخنه سره بریا جان د پیسې چې بیا اخلي، به انجلۍ د بیرته تلاور ته پخلي، کور ورته پکې څه ور باندې
ما درته ویل کنه فرق لري. اکثر د کورنۍ وی چې تر ډیر حد پورې دا تلا یا د کور مصرف او د کور شې دا خوند کوي، او ځین د کورنۍ هم سره چې بیرته دا د انجلۍ کورنۍ په دامه اول ورکی دا شان پوره کوي. مثال که تلا دا یا د کور مثال فرنیچر او د سينور وسایل خو اول ورچ دی نسبت نور ولایت ته په زبل ولایت کې لوړ دی. ما درته ویل چې کومل ورچ دی د هو 15 لک شپږ لک افغانۍ دی، چې کور اوس د نور ولایت ته سال څلور لک افغانۍ درې لک افغانۍ زبل کې لوړ دی.
څومره تاثیر کړی دومره لوړ ولور په ځوانانو باندې، په پیغلو باندې، په زلمیو باندې؟ ځکه چې په ګوله کې روپۍ خو ډېرې زیاتې پیسې دي، هلکان څه کار کوي چې دا پیسې بیا دومره پوره کړي؟
بلې، اوله تاثیر هم د نجونو فامیل باندې کړی دی، هم د هلکانو. اول به راست د نجونو فامیل ته خپل نجونکان چې دي عمرونه یې ډېر سي، ځوانان د دې توان طاقت نه لري چې مثال دی وغواړي ودونه وکړي. اول دا یو تاثیر منفی چې د پنځونو فامیلونو باندې کورنۍ باندې هغه د ډېر عمر د پاره د مثال عمر نه زیات وي، دی په کور کې پاتې وي. او په دوم قدم کې تاثیر منفی چې د پنارنو باندې هغوی هم همداسې وبوله چې عمر نه زیات وي، ودونه نه کوي. او یا د پیسو د ګټلو لپاره ایران ته ځي، پاکستان ته، ډېر نور سخت کارونه کوي. چونه کوس راسو کاري سطح کارونه ډېر کم سوي دي د ځوانانو په مخ باندې، نو که ولور په وسه کې هم دومره جوړ سي او کارونه هم دغسې کم سي، نو تصمات منفي تاثیر یې بیخي زیات کړ دی، هم په نجونو باندې، هم په نارینهو باندې، هلکانو باندې.
او پتا خو یې ولور نه اخیستی، خپله دی ولور اخیستی.
یعنی زه به قدر ته وایم ما ویل شکر پلار جان می دی یو به باسواده کاسته یا وکاسته یا زبا حرکت کوم خبره ته کوم باندې درې لکه اندغه خسته دی ول وره خسته درې لکه افغانۍ په ماغه کې ماغه مخفل پلاس کې چې مزو ما غن کې وکم. یعنی حقیقت خبر راسي په همدو کې سره سره پلار جان می را تر سره ک څه چې ما غوښتل واخلم، ما څه چې ما په زړه و ماغه می خسته دي.
د سې امکان نه لري چې یو کورنۍ مثلا باسواده وي، پویګی انجلې ولک سره خوښ وي په خپل کې، پنجلې پیسې وانخلي، کنه بیا انجلې میړه کړه قدر نه لري.
رښتیا هم داسې خبرې شته دي، داسې موضوعګانې شته دي، خو دا هم فرق کوي. داسې موږ نه سو ویل چې دایم به ټول هم د سنجونې چې مثال هغه نجونې چې مثال پیسې زیاتې واخلي هغوی به قدر لري کنه. فکر کوم تاسو موضوع هم داسې شي سوال، او هغه چې مثال پیسې وانخلې غدې قدر وي و همداسې یو څه ستا دي خو تر ډېره پورې نه ما درته ویل فامیلونو کې فرق وي لکه څنګه چې دغه د لاس په ګوت کې فرق دی همداسې انسانانو کې فرق څه دی فامیلونو کې د هغې پوهاوي کې هم فرق څه دی داسې فامیلونه زه پېژنم چې هېڅ پیسې نه وي اخیستې خو بیا هم دا نجلۍ ته قدر ورکوي شکر او ژوند لري خو داسې فامیلونه هم پېژنم داسې کورنۍ هم پېژنم چې جګې پیسې اخیستې وي دغه خو بیا هم ژوند ښه نه وي خراب نه وي یعنې زه په کل سر نسم ویلی نسو ویلی چې مثال دا خبر د حقیقت ولري چې چې پیسې اخیستې وي هغه قدر لري او چې نه وي اخیستې هغه به نه لري
اشپزی پر ته وایست اشپزی کولای شي څه په خولای شي زابل کې کوم خوراک ډیر مشهور ده
بله او چې زه ډیر وخت کاروبار کې تیروم اشپزی مې زده ده کله کله کوم چې وخت وي کومه کوم خو چې کله وخت نه وي یا فرصت نه وي نو بیا خویندو یا کورنۍ او دته پاتې وي زابل ولایت کې د دې کار رواجي غذا درته وښیم رواجي خواړه مثال چې دوی رواج دي پخېږي په ودونو کې کنه محفلونو کې هغه مثال قابلي ده شوروا چې ورته وایو ده قورمه چې ده دغه د دوی هغه ډېر رواجي غذاګانې دي
یعنی که څوک زابل ته په مېلمستیا په چکر لاړ شي زابلیان ورته څه پخېږي دا د زابل ډېر مشهور خواړه دي
امدا شوروا ورته ډېر زیات پخوي قورمه ورته پخوي قابلي پلو دا د زابل ولایت یعنی تاسراسي د دې په هر ودونو کې هر مېلمستیاو کې د دوی دا غذا خامخاوي که دا غذا یې نه وي بس دوی هماغه مېهمانۍ ته بیخي مېهماني نه وایي هغه هماغه واده ته بیخي واده نه وایي دغه درې غذاګانې دي مشهورې غذاګانې دي
ستاسو په سیمه کې نور داسې څه ډېر ښایسته دي چې نور ولایتونو کې یا نه وي یا کېدای شي ډېر کم وي
بله خوشبختانه موږ زابل ولایت چې دا ډېر شدغه لري سبزی لري مثال که سبزیجات که درته وایم ډېر خوندور سبزیجات لري نسبت نور ولایت ته چې ما مثال خوړلې که څه هم په نور ولایت کې هم شته دي خو په دومره کچه خوندور چې مثال دوی لري یا کری هلته نشته دي او په دوم قدم کې مثال انځر انګور دغه میوې چې دي په زابل ولایت کې ډېر شي پیدا کیږي او ډېر په خوند سره خوند یې نسبت مثال نور دغه ته ډېر فرق لري نور ولایت ته
تاسو مخکې دا ونه وکړئ چې تاسو د تجارت په برخه کې کار کوئ په کې کارونه مو څنګه دي کله مو په دې برخه کې پیل کړی چې تجارت وکړي او کومه برخه کې کار کوئ
ډېر مننه چې کوم وخت چې مثال نظام واوښته یا چون ما پانتون کې استادې کوله او شفقانه کې هم خپل مسلک پر مخ بیوي نو کله چې کارونه ګډ وډ سو مثال موږ خپل وظیفه د لاسه ورکې بیا ما تصمیم ونیو چې زه باید یو شخصي کاروبار وکم زه خپل انلاین سوداګري هم کوم حضوري سوداګري هم کوم چې ډیر فوکس په ماده دی بهداشتي بخش کې دی زنانه بخش مثال زنانه کریمونه شامپوګانی ټول بهداشتي وسایل چې مثال یو خور یو زنانه ورته لري زه دا په انلاین شکل هم باندې خرڅوم او په حضوري شکل باندې هم خرڅوم
بازار څنګه ده آیا په زابل کې یا په پنور ولایتونو کې خلک د انلاین خرید فروش سره بلد دي کولای شي خويند د سامان چې تاسو خرڅوي انلاین واخلي
بله او تر هدا پوری زما کاروبار حضوري شکل باندې روان دی چون په انلاین توګه یا خو ډیره خوند سره بلد نه وي یا مثال دی وسایل نه لري چې مثال موبایل یا نت او دا مثال دی سره آشنا نه لري یا دې ته کوم لاسرسي نه لري او تر دې هدا پوری ستادي چون زما کار مخده په زابل ولایت کې نه دی زه د افغانستان نور ولایت ته کندهار مثال درته وایم غزنی او کابل دغه ته زه اموال جمع په ولایت کې تر ډېر حد پورې خوند ورته لاسرسی لري خو په خود زابل ولایت کې زه خپل ډېر کاروبار په حضوري شکل کوم
تاسو لکم زنه را پیل کړو دا فکر د کوم زنه پیدا شو او دا سامان چې تاسو خرڅوي دا لکم زنه تاسو یې ترلاسه کوي
ما چې مخکې یادونه وکړه کوم وخت چې ما خپل استاد د لاس ورکا یا قبلګي بخش کې ما خپل وظیفه لرله نو ما دا فکر پیدا شو چې زه باید یو نور څه هم کما زه کم داسې کې نستل او نه مې کېدل شکار نه دی لمغه وخت ما د فکر پیدا سو چې زه خپل د کور سر پراست هم هم تر ډیر حد پوري او بل ما خپل د وسایل چې راځي د ایران څخه راوړ د ایران څخه د وسایل ما ته راځي ټول اموال سامان د افغانستان ته راځي هغه موږ راخلو به خرڅو په خوند باندې
ګټه څنګه دا تمره زما چې تاسو به سي آیت بیا دومره ګټم به تری تر لاسه کوي کنه
بلې او شاده ګټه شاده چون کچیر وایم کارونه کم سوي دي کچیر کاروبار نه اقتصاد خراب دی یا ډېرې خوندې یعنی کچیر زده وایم کچیر خوند وزبې لري څونه ویلې موږ به ګټ څو چاند وا خدا چې وس پیسې نسته دي کاروبار وس نسته دي شاده دی خدای فضل دی ګټ پکې کوو خو انتر هغه هدف پور نه چې موږ مثال هدف یا موږ خپل هدف ټاکلو تر هدف پور موږ ګټ نه کوو خو بیا چون نسه پاکستان زموږ مشکلات زیاتې د خويندې او ځوانانو په وړاندې کار فرصتونه ډېر کم شوي دي ګټ پکې کوو خو تر کوم هدف پور چې باید ګټ ووسی تر هدف پور نه
بریا جانې کې اوسنی وضعیت وګورو په افغانستان کې نجونې مکتبونو ته نه ځي همدارنګه پوهنتونونو ته نه ځي او ډېرې کېدای شي په کور باندې ناستې وي وخت ولري ستاسې په باور باندې دوی څه کولی شي همدغه آنلاین کاروبار چې تاسو پیل کړی تاسې څه حل لاره دوی ته تاسې وړاندیز کوئ چې که دوی وغواړي کار وکړي یا پیسې وګټي دا ستاسې کاروبار څنګه ده کولی شي دوی هم وکړي کنه
بله او بله زما ټول خويند ته ټول ځوانان تر بته قنار نوي کزنه هم دا پیغام دی اول زه خپل یم سالم دی د پاره چې ما باندې مم دا سیمه ویلې چې ما خپل دوه وظیفه لرلې ما باندې په مخ باندې سوالې وسیم درا سوار کې دوی هم کوله سیمه په چیر باندې بیل انلاین سوداګر څخه کور کې مثال کده یو شخیاتیان یو خیاتی وی خیاتی وی کې یا کده کوم صنایع د ستیز دا وی کلاسیکارونه زده وی هم کوله سیمه پر مخوز یا د مالداری کولای شي کولای شي ما پر مخبوزي انلاین سوداګري کولای شي په مختلف پښتنو کې چې نو سمج ډېر کاروبار په افغانستان کې انلاین سوي دی خر د فروش ټول انلاین سوي دی یا تر ډېر حد پورې دوی هم کولای شي چې له دغه روشو څخه استفاده وکړي دوی کولای شي هغه ورته چې دوی لري په کار واچوي دوی کولای شي کوم سرمایه چې لري هغه بیا ځای مصرف نه کړي کولای شي د ډېر کم سرمایه څخه شروع کړي شخصي خصوصي سوداګري ته کاروبار تجارت دوی کولای
سی لري کوم څنګه
شروع
کی پروسه کې د بریا جانې پیغام او مغنجون ته چې په کورونه ست دي ځکه نشي کولای په ټوله کې خزل کارونه راګرځول شوی دي تاسو رسته خبري ورته څه دي
ډېر مننه فرده جانې زما پیغام د افغانستان ټول ځوانان په خاص ډول خوند ته داده یا چې مثال دی دایمي کوشش وکي تلپاتي کوشش وکي نه دا چې یو دم کوشش کوي او راز وکي یعنی مطلب می دا چې نو امید کیږي دا هر ورځ ډیر کم کم کوشش کوي دی به خامخه هدف ته ورسیږي نو باید کې دل لا نه هیل کې دل دا پاسل کې د مړی انسان معنا لري کچیر دی واړه چې پیشرفت وکي هدف ته ځم ورسی په کور پات کې دل او نو امید کې دل دا یوازنې لار نه ده بلکې دا غلار د هغه لار چې نور هم خرابوي نور هم شاته پات کوي کدی غواړي چې پرمختګ وکړي او څه دکړي او څه لاسته راوړي د هر ورځ کوشش کوي خو دایمي دي کې نو امید کې دل د شیطان کار دی دی باید دائم خپل هوښ ته دوام ورکړي او هیڅ وخت هم د خپل در نمایده نسی دی باید دائم خپل ځان څخه داسې فکر او مفکوره ولري چې دی هغه ته ورسیږي یعنی کچيري د انسان په ذهن کې فکر پیدا شي هله پیدا شي امید پیدا شي دا په دې معنی ده چې دوی خامخغه درسه دای سی خو په دایمي کوشش او امید سره
ډیر زیاته مننه کوروان بریا جانې چې وخت پرې خود راغلي را سره د خبرې وکړې خوشاله شو چې موږ د افغانستان د جنوب زابل ولایت نه یو بل پیغله ځان سره درلود لا چې دوی د پرمختګ یو خکیسه یو خداستان ځان سره درلوده مننه او بیا کور موادان چې خبرې مور سره وکړي
ډیر مننه فردا جانې تاسو او ټول همکاران ډیر مننه چې ماته وخت راکړی زمو د خوشو خبر لایک وکړم چې تاسو سره یو کمی تاسو وازم او ډیر زیات مننه خیر اوسې
Give